یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر. له ازادي راډیو څخه د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د روانې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیک کې د ځنډ له امله ښایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان څو ورځې وځنډېږي. د دې تر څنګ له دې هم خبرېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سفر کوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي وسلوالو مخالفینو د مخابراتي شبکو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي او د امریکا مخکینی دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو وتل به داعش ډله بیا فعاله کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مخابراتي شبکاتو او بخښي د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو 940 سایټونه ویجاړ کړي او د کمپنیو ته میلیونونه ډالر تاوان اړولی. د اترا تخنیکي سلاکار عطا محمد یاري پرون د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
940 سایټونه په وروستیو کې د انتخاباتو نورستو د غورځو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتلې ول سی واز د افغان ټلیکام سایټونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکې ته څوارل سایټونه دي ویل من زتلې دي.
خغله یاري زیاتوي چې د مخابراتي شبکو پر ستنو او سایټونو د وسلوالو مخالفینو حمله له یوې خوا عام ولس له مخابراتي خدماتو به برخې کوي او له بلې خوا د دې خدماتو بیې لوړوي. د اترا د معلوماتو لمخې د هرې پایې د ویجاړېدو له کبله مخابراتي شرکتونه له 40,000 تر 100,000 ډالرو پورې تاوان کوي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي د رازق په نوم عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلی پیل شول او د دې ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې به دوام وکړي. په کندهار کې د 215 اتل قلور دویان خاجه یحیی علوی ازادی رادیو ته ویل عملیات افغان ګډ ځواکونه کوي او هدف یې د زابل د شاجوی ولسوالۍ او د زابل په نورو اړوندو سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې امن کول دي. علوی وایي د روانو پوځي عملیاتو پر مهال تر اوسه د وسلوالو له مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د افغان ګډو ځواکونو لخوا داسې وخت د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي چې وسلوالو څو ورځې مخکې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو څو پوستې ونیولې. د تازه پیل شویو عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو تبصره نه ده کړې. افغان ځانګړي ځواکونه وایي د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې ده. د کندهار والي ویاند احمد بهیر احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا موټر سایکل بم افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په باختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له دوو وسلوالو سره یو ځای ونیو. بهیر وایي په عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې پوځي پرسنل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دې دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبې وویل ټاکل شوی چې عمران خان به نن یکشنبې تهران ته ورسیږي او له هغه ځایه به بیا سعودي عربستان ته ولاړ شي. د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی. د امریکا مخکینی دفاع وزیر جیم ماتیس چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړي، خبرداری ورکړی چې که غلی ترامپ د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي، نو د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به بیا هلته فعاله شي. ماتیس ان بی سی تلویزیونی چینل ته وویل چې پر داعش ډلې فشار باید دوام وکړي څو بیا سر راپورته نه کړي. او امریکایي سناتور ټیټ کروز وایي د هانګ کانګ مشر له ده سره په دې خاطر کتنه لغوه کړه چې د خپلو خبرو د پټ ساتلو په اړه د هغې غوښتنه رد کړه. جمهوري پال کروز پرون وویل د هانګ کانګ مشر کیری لام ترې غوښتي وو چې د دې لانجمن ښار په اړه د خبرې محرمانه وي او په دې اړه رسنیو ته څه ونه وایي. سناتور کروز چې د چین د رژیم له منتقدانو څخه دی د هانګ کانګ پر مشر د انتقاد په ترڅ کې وویل داسې ښکاري چې دا د بیان له ازادۍ او د مطبوعاتو له ازادۍ سره بلده نه ده. دا څرګندونې د هانګ کانګ ته د سفر پر مهال وکړې. کروز همداراز وویل د میرمن لام له لورې د خبرو لغوه کېدل د قوت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده او د هانګ کانګ په وټونو کې له اعتراضونو څخه د هغې ویره ښیي. په هانګ کانګ کې له څو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي.
خبرنامه له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځنډ له امله د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې څو ورځې ځنډ راشي. دلمو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه هم کړي. په نورو موضوعاتو کې اوري چې په افغانستان کې د جوګیانو وضعیت سخت او لستونزو سره مخ ده. په نړیوالو موضوعاتو کې لدې خبرې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سفر کوي. نوربسته اونیس پروگرام هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. دا شن په کابل کې د روانو شپږیزې سیالیو په اړه هم ورسته معلومات درکو. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځنډ له کبله د 2-4 ورځې وروسته پاتې دي چې دغه چاره به د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان هم اغیز وکړي. دغه خبره د دغه کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله ازادي رادیو ته کړی ده. دغه به نور جزئیات له خپل همکار امید زهیر ملنا واخلو چې همدا شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې دی او هلته په همدې مسایلو باندې معلومات راټول کړي دي. زهیر مل صاحب ستړي مشه، مهرباني وکړئ تازه معلومات څه دي د ډیټا مرکز ته د موادو د لیک په برخه کې؟
سلام تاسو ته ویسال صاحب، ټول اوریدونکو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله شبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو مرکزی برخې ته، یعنی ډیټا سینټر چې ورته دوی وایي، هلته د ټولو ټاکنیزو موادو په ځانګړي ډول باندې د رایو ریزلټ شیټونو او دغه نورو توکو د لیږد بهیر کې د ځنډیدو له کبله شاید د انتخابات، البته شاید نه، بلکې ده وویل چې د ده له قوله هیڅ مشکل نشته که داسې وویل شي چې څو ورځې شاید په خپل وخت باندې ابتدایه پایلې اعلان نه شي. د له قوله چې ازادي راډیو ته وویلې سرور باندې د سوزل بریدونو او همدا ډول په تخنیکي ستونزو کې، په تخنیکي برخه کې د ستونزو ذرا پېښېدو له کبله دوی ونه شول کولی چې ټول معلومات په یو وخت باندې او لکه څنګه چې هغه ټایم لاین یا مهالویش وو د دوی سره هغه مواد یا ټول بهیر سرور ته انتقال کړي، نو ځکه د ټاکنو ابتدایه پایلې خپل وخت باندې اعلان نه شي.
دغه ستونزه اوس هواره شوې ده. ډیټابیس ته مواد لیکدول کیږي اوس جریان لري.
همدغه پوښتنه مال خغلی عبدالله وکړه. هغه ویلی چې دغه دوی پرون یا تیر ماخام یو بل مرکز هم چې د دې سره مرستیال مرکز د ډیټا سنټر سره دا هم پرانسته چې بهیر به اوس چټک شي، یعنی وړاندې چې یو ډول کار کېد اوس به تقریبا دوه چنده دغه کار کې دوی به یو ساعت کې کول شي چې د ډیر زره رای کوون رای ورکوونکو ټول بایومیټریک مواد هغه ټول برخي چې هغه کې د ګوتو دغه نخه ده تر خوای د سټیکر برخه ده چې اکسترا اخیستل شوی ده او د رای ورکوونکو د سیري تصویر ده دا په یو ساعت کې د ډیر زره کسانو دوی کول شي چې انتقال کړي د غبل مرکز په وسیله باندې چې البته دوی مرستيال مرکز بولي. خو ما د خغلی عبد الله سربیرا د ټاکون د خپلواکې بیسون دی او بل کمشنر اورنګزیب سره هم مرکه وکړه، هغه سره هم دغه موضوعات شریک کړل. هغه تقریبا ویل چې کارونه زندیدلی نږدې یو اونۍ دوی د خپل محل وشنه ورسته پاتې دی، واغې هم دلیل په معلوماتي مرکز ته یا د معلوماتو ملي مرکز سی ورته دوی وای ډیټا سنټر ته چې سروري هم بولي هلته د مواد د لیک دغه تکنی بهیر دوی کارونه اونۍ زندول یو بیل شک چې دا به د پایلو اعلان باندې منفی غیز ولري چې په خپل وخت ونه شي کولای. خو دوی وای چې د غبل مرستيال مرکز چې دی دغه په جوړېدو سره یو هیله ده د دوی لپاره را پیدا شوې ده چې شاید دغه بهیر لږ زره چټک شي. تر خوای بیګان افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وسال سبي یو راپور خپور کړ چې هغه د ټاکونو د پایلو البته د 2019 میلادي کال د ولسمشر انتخاباتو د دوی دغه څارنې معلومات وړاندې کړل. هغه کې دوی په 22 ولایتونو کې څارنه کړې، بیا په ځانګړي ډول باندې په 22 مرکزونو کې په کابل، پروان، کاپیسا او پنشیر کې معلومات وړاندې کولی وړاندې کړي وو چې په ډیرو کې اسغړاوره شوې تخته شوې. په ځانګړي ډول باندې دوی شپږ شپې تسلنه د ټاکونو د خپلواک کمیسیون لوري ګمارل شوې کارکونکي دوی ځان بللي وو چې لاس وهنه یې کړې ده، تخته کړې ده او یا تاکنیس جرمونه یې کړی. ما دا پوښتنه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمشنر اورنګزیب سره مطرح کړه، هغه رد کړه چې دا چې هیڅ بهیر نشته دی او د ټاکونو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون باید خاده چې دغه راپور لومړی دوی سره شریک کړي وي کوم معلومات او هغه مرجع چې دوی ده هغه له دوی سره شریک کړي او روسي دغه راپور داګیس کړي وي دوی مطلق رد کړي چې په دې اړه دوی رسمي غوښتنه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون سره وکړي او بیا نو روسي کومه رسمي مرجع چې دغه لاره به دغه موضوع
یو بل پوښتنه کوم. ظاهر مل صاحب دغه دویم مرستيال ډیټا مرکز چې جوړ شوی دی د دې دلته چې کوم مواد لیکدول کیږي اتمن د شفافیت پړه دغه د پروسس پړه هم پښتنې را پیدا کیږي چې دغه مرستيال مرکز جوړیدل غټور دی خو د شفافیت تضمین دوی ورکوي.
د افغانستان د ټاکونو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول ناظرین هر هغه څوک کاغذ د نوماندان وي بیا هم بهرني او کورني درسنه یو په ګډون باندې کولای شي له دوارونه هم حاله په یو وخت کې لیدنه وکړي او دغه ټکي د دې سبب کیږي چې رونکیا رامنځته کی دا د دوی خبره ده او دا د دې زمینی برابرول یا د دې دغه چانس ورکول ناظرینو ته او یا هم خپل رسنه یو ته دا د رونکیا او شفافیت یو بیلګه ده او کولای شي په ډیره اسانۍ باندې دغه اندېښنه چې تاسو مطرح کړه تل منځي ډیره
زیاته مننه ظاهر سب کور ودان نظم امکار امید ظهیر ملو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه مخت معلومات راکړل دغه خبر هم دا و چې د ټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځان لکبله خای د ولسمشیزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان د سو ورځې وزندېږي. مخکې په راپور کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر خپل راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د انتخاباتو د بهیر له پیل څخه د رای ورکونې تر پایه پورې 1,216 مورده تخته سرغړونې او انتخاباتي جرمونه ثبت شوي دي. راپور وایي چې له دې شپې څخه 1,016 انتخاباتي یا ټاکنیز جرمونه دي. په راپور کې نورو ګڼو موضوعات ته هم اشاره شوې ده چې په اړه به تاسو معلومات په وړاندې کړو. د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه په دغه راپور کې ځینې ټکي نوي او ځینې بیا تکراری بولي. اجمل تورمان پر اړه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دغه راپور په اړه د نوموړي نظر غوښته. دغه وایي
راپور کې په مورې باندې ځکه څه ده چې لبد مرغه مخکې تاکونه ښه محسوس کړو پراته دی هغه لکې وقته نه چې دې څه کوي چې څومره عملي شي په کې څومره ملکی طرفات دي نور دا چې کمیسیونل په اړه دای چې کورنۍ د ځای سره لپاره یا د محبوسین لپاره لکه په سرخې زندان هم دغه څو زندان کې چې خلک محبوس دي غوړي لپاره دې ملکنه او دې تاسو کې د ګډون لپاره فرصت نه مسته کړی. دا یو موضوع چې مخکې تاسو ښه روښانه ولا بعد مرسته کوي په انسانونو خو همداسې د انتخاب ورځ باندې زورواکو خپل فشار او خپل زور څخه نوار ګټه پورته کړې په ځینو مراکزو محلات کې دي په کارکوونکو باندې یا په خلکو باندې فشار راوړی دی چې پرته رایه ورکړي یا بینو کې غیر قانوني کمپاینونه دا هغه موردي چې له بده مرغه چې مخکې ساتون څخه اندېښنې موږ درلودې او عام زموږ څارونکو او د بشري حقونو قوه کمیسیون څارونکو دغه موضوعات موندلې دي او دا د تاسف وړ ده خصوصا دا چې کمیسیون هغه افراد چې هغه وجود پرېږدي او کولای شي چې ورپاره د ټاکنو زمينه مساعده کړي ډېر ښه به وو که هغه لپاره زمينه مساعده شوې وي لږ څه لږه د ګډون هغه کسب به اوچته شوی وه ما مخکې له ټاکنو څخه استفاده همکارو سره خبرې کړې وې چې پوچخي مابس مې مثال ورکړي چې لاس د دوه زره پرزیدنټانیان په دې کې پراتب او هغه چې له خپل سیاسي مدني افغانستان څخه معلوم کړي دي هغوی باندې کار وشي یعنې دوه رایه د استفاده له خو
له لشت څخه تاسو په نظر ته چارونکو بنسټونو ترڅنګ د بشر د حقوقو نړیوال کمیسیون څارنه له انتخاباتو څخه پراتلونکو انتخاباتو لپاره هم د تیر لپاره هم د څومره فکر کوي چې مهمه وغزمن تمامیدل شي
ډیر مهمه ده دلته خو د بشري حقوقو د کمیسیون مونډره ډیره په دغه باندې ترخیږي چې څومره د تاسو نه کې د خلکو حقوق ته څنګه بشري د بشري حقوقو هغه څنګه په پام کې ونیسئ لکه چې هغه د لاسې فزیر دی مابوسین په مثال کوې نه دی ځای شوی کله چې هغه ټولنه چې په محرومیت کې تروس پر ژوند کې څومره غوښته د فرصت مساعد دي او دا د کومه کې چې کمیسیون د ټاکنو په کمیسیون څخه دغه موضوعات باندې یعنی د خپل آغاز راسمه جدي دغه موضوع تعقیب کړي او وي ځوابوي چې راځم د کنه کې دا ډېر په دغه لري چې د کمیسیون دا هغه موضوع ته به ډېر د دې په مرانه کې او د تاسو ته سروي چې په دغه تاسو کې د دې سره کړی فاین هالت دې په وړاندې خپل وسلو او خپلغه د نظامي موقفونو څخه دې نه وایي چې په کې یا تر اوسه پرې د بشري حقوقو حصول خلاف په خاطر باندې ظلم او تیرای کوي او خلک د خپلغه سي حقوقو څخه محروم کیږي او د دې څخه دغه پوهه کې دا د محمد حکومت په طریقه په طالبان سره چې د ویری خلک طلبو برخه کې د ویری د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې باید چې مسوم دي بشري حقوقو کې مسوم باید په حکومت سره په دغه موضوع باندې د دې کار کې حتی ملګر ملتونو سره باید دغه موضوع صحیح کړي ترڅو یو عمومي چوکاټ کې په دې اړه باندې بحث وشي او دغه افراد اشخاص چې زورواکي دي او خلک همیشه دي ظلم پرې کوي تعدید ورته دا دي کوي
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د هغه راپور پړه چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د درغلي او پړه خبر کړه دغه پړه خپل نظر او خبرې را سره شریک کړي. اوس په اقتصادي خبرونو ته ورشو چې ناجی صفای چمتو کړي.
نړیوال بانک په افغانستان کې د انرژي د تولید له دوه پروژو سره د مرستې په توګه د 98.8 میلیون امریکایي ډالرو ورکول منزور کړل. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له یادو پروژو څخه هدف د داخلي منابعو له لارې د انرژي د تولید د کچې لوړول او د انرژي په برخه کې د پانګونې لپاره د خصوصي سکتور هڅول دي.
ظرفیت لوړول په مشرف کړی چې همدارنګه د مزار شریف او د شبرغان د ګازو د پروژې د پنځنځي په برخه کې
د دې پروژې په پلي کېدو سره به ګڼ شمیر افغانان له ډاډمنۍ خالي برېښنا خبر خمن شي چې د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو سره به د خلکو اقتصاد هم ورسره وده وکړي. د راپورونو له مخې د شبرغان د ګازو د انرژي د تولید پروژه به د 300 میگاواټ او د مزار شریف د ګازو د تولید پروژه به د 300 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د چاپی پروژې تخنیکی چارې بشپړې شوې دي. د دغه وزارت ویان صحیحون کامگار نن ازادي راډیو ته وویل
د وای په تخنیکی برخه کې د پام وړ فعالیتونه شوي. د دې سره دا جوته شو چې څومره ځمکې دولتي او څومره هم قوالی او د خلکو دي، دا موږ ته د تخنیکی چارو په بشپړېدو سره څرګند شو. دغه وزارت وایي د نلیکي ساختماني چارې به هم ژر پیل شي. چاپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. د دغه پروژې له درکه به افغانستان هر کال د ګازو د انتقال ترانزیت نږدې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ شپږتی افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومن 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 499 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تازه موږ غلاز دی رادیو خاورې اوسم ورزوي وي نړیوالې مسلې ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نو موړې به په دې سفر کې د دغو دواړو هیوادونو چې یوې نږدې ګاونډي او بلې ستراتیژیک شریک دی ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ایران او سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نور څه ویلي دي؟
بلې وسال صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې صدر اعظم عمران خان به نن تهران ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې سعودي عربستان لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه ستراتیژیک شریک دی، خو ایران هم نږدې دوست او گاوند. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی، او دواړه هیوادونه هم په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول ولوبوي. واشنگټن، ریاض او البته یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغه حملې مسول بللی، خو تهران دغه ادعا بیا رد کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هڅه کوي د دواړو ایران او سعودي عربستان دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو لارې له منځه یوړل شي. قریشی ټینګار کړی چې سیمه جګړه نشي زغملی، او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. ټاکل شوی عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنئی او د غرض ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. د یادونه البته ور بولو چې دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي. وسلسل
بله، ایرانی چارواکو هغه هیواد ته د عمران خان د سفر او د تهران او ریاض ترمنځ د منځګړیتوب په اړه کوم خبرګون خوده لده؟
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي، یعنی سعودي عربستان او ایران، وویل دی له هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لري کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان بیا تر اوسه هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم البته عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکو کښتۍ کې په وروستیو کې د اور د لګېدو یو پیښه رامنځته شوې. ایراني چارواکو ویلي چې په دې کښتۍ یو میزایل لګېدلی و. د پاکستان صدر اعظم به دغه راز په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاض ته ولاړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې عمران خان به څو ورځې په تهران کې وي او کله به دی ریاض ته ځي. بلې وسال صاحب،
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. کور ودان
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې جوګیان د طبیعت سند نه لرلو له امله له ټولو اسانتیاوو بې برخې دي. دوی د ملکیت لرلو، د اوسېدو ځای، د زده کړې، کار او سوداګرۍ څخه بې برخې دي. بلړه به نور حال د ناجي صفای په دغه راپور کې وارو.
د کابل ښار په یوه سنډه کې د جوګي په نوم یوه هېره شوې ډله ژوند کوي. شپې اپلي ماشومان خچین کورونه او په حیرانۍ کتل. د جوګیانو د یو تریخ ژوند حقیقت دی. صابر کولابی د جوګیانو د دې سیمې وکیل دی.
تفلای ما عموما از مکتب باز ماندن.
زموږ اکثره ماشومان له ښوونځي پاتې دي. که چیرې ښوونځي ته لاړ شي سپکاوی او ضرورل کیږي. موږ نه د اوسېدو ځای لرو او نه هم د خښېدو.
د طبیعت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړې محروم پاتې کیدل د جوګیانو اساسي ستونزې دي. مهمان ګل له کلونو راهیسې د زده کړې په هیله وه، خو تر اوسه خپلو دغو هیلو ته نه ده رسېدلې.
په ښوونځي کې رانه پوښتنه کوله چې تذکره نه لرئ او جوګي یاست، نو له همدې امله ښوونځی رانه پاتې شو. که نه زما غټه هیله دا وه چې ډاکټره یا هم ښوونکی شم، خو خپلو هیلو ته ونه رسېدم.
کریم یو بل ځوان دی چې څو میاشتې وړاندې د ښاروالۍ کارکوونکی و، خو کله چې خلک پوه شول چې جوګي دی له دندې لرې شو.
په ښاروالۍ کې مې کار کاو، لس دولس ورځې تیرې شوې وې. کله چې خلک پوه شول چې جوګي یم له دندې لرې شوم، راته وویل چې ته د دې وطن نه یې.
جوګیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلل. او یا کلن موین الدین داسې وایي:
ما مردم اصلي از تاجکستان،
موږ لاره د تاجکستان له کولاب څخه یو. کله چې هلته جګړه وشوه، زموږ پلرونه افغانستان ته مهاجر شول او دلته اوسېږو.
ما یک جان خود ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت کې تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د طبیعت تذکيري واخلي. ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د طبیعت تذکيري ورکوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی د جنوا په کانفرنس کې تر دې وړاندې ویلي چې 3000 جوګیانو ته به د طبیعت تذکيري ورکړي. په افغانستان کې د جوګیانو د کرش میر په اړه دقیق ارقام نشته. دولتي بنسټونه د قومونو او قبایلو چارو وزارت او آن د احصایې ملي اداره په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د جوګیانو په اړه وایي د دوی یو شمیر ته یې پیژند پاڼې ورکړ شوې دي.
نو په دې اساس باندې موږ ورته ویل چې دوی یو ځای کې میشتي او دوی هویت تثبیت سي، د دوی تضمین حقوقي او دلته دوی په دې باندې دوی وادار سي، دوی دلته پاتې کیږي، بیرته ځي. نو دلته بعضی امنیتی مشکلات هم دي، بعضی استخباراتي مسائل هم دي. صدا کوم ملک نه راغلي دي باید دوی هغه هویت تثبیت سي.
په افغانستان کې جوګیان تر ډیره په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشتي. د دوی یو شمیر په درنو کارونو او یو شمیر نور بیا په سوال کولو بوخت دي.
د چې د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل راخستي، له دې به مهم ناجیه صاحب خبر کړي.
ملي ارمان ورسپانې په سر مقاله کې د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پلچرخي په سیمه کې د لانجې په اړه تبصره کړې ده. په سر مقاله کې راغلي د دوو ارګانونو ترمنځ ټکر اندېښنې لا زیاتې کړي او په داسې شرایطو کې چې حکومت یو ډول د تعلیق په حالت کې دی، دا ډېرې بدې پایلې درلودی شي. د سر مقالې د لیکوال په باور، که څه هم د وکیلانو په باب د درغلیو او له بهرنیو سره د قراردادونو او د امنیتي ځواکونو په اړه د بې ګناه ملکي وژنو په تړاو په ولس کې ډېرې اندېښنې موجودې دي، خو که دغه خپل منځي جنجالونه هم ور زیات شي، ولس به له دواړو لورو بشپړ ناهیلی شي. رسمانی د سرمقاله عنوان دی د قانون جوړونکو زورواکي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پرلمان پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر عمومي جلسې ته استجواب کړي او ظاهرا د دې پریکړې لامل دا دی چې پولیسو د ملي شورا د غړیو یو شمیر موټر درولي او ترې د اسنادو پوښتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې د غړیو قانون ماتونکي کړنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او په وینا یې چې پولیس باید د عام وګړو په څیر د پارلمان د وکیلانو موټر هم وپلټي، دا ځکه چې سوک له قانون څخه پورته نه دی.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه. د شپږیزی لیگ یو څه تازه حال به هم له تاسو سره شریک کړو. کابل او میسینک ترمنځ نن سهار لوبه وشوه. دا د دغه لیگ دولسمه لوبه وه چې په کابل نړیوال لوبغالی کې وشو. کابل 131 منډې وکړې د شپږو وکټو په زیان سره. په شلو اورونو کې میسینک لوبډلې په ځواب کې د یوې وکټې په زیان سره 115 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی آؤټ شوی. نو په دې سره میسینک لوبډلې کابل ته چې دغه سیالیو یوه مخکښه لوبډله ګڼل کېږي په 9 وکټو باندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې نورعلي ځدرانو توانېده چې 2 منډې د خپل لوبډلې لپاره جوړې کړي. حضرت ځاځي 19 او احسان الله بیا 14 نسوځېدلې منډې جوړې کړې. دوستانو د دغه لیگ په اړه به نور معلومات هم په نورو خبري سرویسونو کې له تاسو سره خامخا شریکوو. خو اوس په خپل همکار احمد تکل تلا شو چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی وسلوال مخالفینو په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي او کمپنیو ته میلیونونه ډالر تاوان اړولی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د رازق په نوم د افغان ګډو ځواکونو د عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول او د دې ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې به دوام وکړي. افغان ځانګړي ځواکونه وایي د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمی چاودنې مخه نیولې. د کندهار د والي وایان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا موټر سایکل بم افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په بختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له 2 وسلوالو سره یو ځای ونیو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې غواړي د دې دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل لپاره منځګړتوب وکړي. او د امریکایي سناتور ټیډ کروز ویلي دي چې د هانګ کانګ مشر له ده سره کتنه په دې خاطر لغوه کړه چې ده د خپلو خبرو د پټ ساتلو په اړه د هغې غوښتنه رد کړه.
تر دې مهاله ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو. د دې سات خبری برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. بل برخه د دې خبرونه نور بسته 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې مرسلین ارسلا به تاسو ته وړاندې کړي. ارسلا صاحب ستړي مشي بخیر راغلی.
ډیره زیاته مننه تاسو نه.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده ی عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. وزارت صحت افغانستان به تازگی نتایج سروی وضعیت روانی افغانها را نشر کرده که بر بنیاد یافته های این سروی نزدیک به بمزرد 50% افغانها دچار اختلالات روانی بوده و از مشکل روانی رنج میبرند. وزارت صحت افغانستان میگه که دوام جنگ، فقر و برخی مشکلات اجتماعی دیگر سبب شده که در مقایسه به سالهای گذشته امسال سطح افسردگی و مشکلات روانی افراد در کشور بلند برود و حال از هر 5 افغان یک تن آنان دچار مشکل و فشار روانی است. در این میان زنان بیشتر از هر کس دیگر از این مشکل رنج میبرند، اما برای درمان آنان امکانات کمتری وجود دارد و حتی در نقاط دوردست کشور هیچ دسترسی به شفاخانه و خدمات جهت رفع مشکلات روانی وجود نداره. در بحث این هفته برنامه شکست سکوت با احمد تمیم سنجنی روانشناس در رابطه با چگونگی آسیب پذیر بودن زنان از مشکلات روانی صحبت میکنیم. بله آقای سنجنی در لاین هستن، بسیار خوش آمدید به برنامه.
بله سلام علیکم، سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی.
بله در ابتدا اگر بیم روی وضعیت عمومی صحبت کنیم که چقدر وضعیت بالای روان مردم متاثر گذاشته و در مقایسه به گذشته، چون شما عملا در این بخش کار میکنین، وضعیت را چگونه دریافتین؟
خب امور را که چند روز قبل در روز جهانی سلامت روان از طریق وزارت صحت عامه بعضی موضوعات تحقیقاتی که پرتشنامه رو توضیح کرده بودن تحقیقات صورت گرفت، یک امور را کردن که تقریبا در هر دو فرد از جامعه ما یک فرد به بیماری های روانی مبتلا هستند. قبلا کمتر بودم و با مرور مشکلات امنیتی بیشتر بودم، مشکلات خانوادگی بودم، مشکلات اجتماعی بودم، این مشکلات روانی رو بازداشت شده رفت. یعنی دولت در این راستا مثلا کمکاری کردن، دیدیم که بعد از شفاخانه ها یا مراکز درمانی در رابطه با مشکلات روانی ایجاد نشده. صرف یک شفاخانه که در خود افغانستان مثلا در خود کابل از ده کفایت نمیکنه، مثلا و دیگر ولایات هست در این مرحله کار نشد. مثلا یک رو بازداشت صورت گرفته، یعنی هر روز ما میبینیم که مشکلات مثلا کمی عملات تروریستی است که طبعا این مشکلات روانی را در پی داره. میداشته باشه که این مرحله بسیار یعنی رو بازداشت است، میبینیم که مشکلات روانی از قبیل افسردگی است، مشکلات پس از سانه هست، مثلا پیتیزی و مشکلات استراب که بیشتر در خانم ها بیشتر میباشه و متعلمین در این راستا بیشتر شده میره.
خب در مورد شما اگر بهتر بیایم که چقدر امکانات وجود داره، بالای در کدام بخش ها بیشتر تأثیر گذار است؟ چون ما مناطق داریم که شهرهای بزرگ است که اینا اگرچه مسئول نیستن باز هم نسبت در مقایسه به مناطق دوردست بیشتر آسیب پذیر هستن، اما برعکس خدمات باز در شهرها بیشتر است. بیشتر کدام مناطق بیشتر افرادش آسیب پذیر هستن اگر بگوییم در افغانستان؟
خب بیشتر مناطقی که در سطح آگاهی مردم بسیار کمتر است نسبت به مشکلات روانی و همچنان مثلا میبینیم بیشتر در خود شهر اگر ما زندگی میکنیم، مثلا چه بگیم ولایت های درجه یک مد نظر بگیم، چه در هرات، چه در مزار، چه در کابل و چه در جلال آباد، میبینیم که آمار تلفات ملکی مثلا بیشتر است، بیشتر باورهای غلط نسبت فرهنگی که نسبت به بیشتر اگر تمرکز بالای خانم ما بگیریم باره غلط نسبت داره نسبت به خانم ها. سطح آگاهی در منطقه که پایین تر باشه مشکلات روانی دچار مردم بیشتر شده می باشه.
بله شما در ابتدا اشاره کردین از این که خانم ها بیشتر دچار استراب هستن، علت ها در چی است که بیشتر خانم ها دچار استراب و مشکلات روانی میشن؟
بله مشکلاتی که بیشتر خانم ها دچار به استراب میشن اینا اما احساس های ناخوشایند کسی در خود در نخست میخوام یک تعریف از استراب داشته باشین که استراب چی است و از چگونه میباشه و چگونه چی عاملای میتونه باید شبه که یک فرد مبتلا به بیماری استراب بسازه. یعنی اختلال استراب مثلا که استراب ما گفته میتونه احساس بسیار ناخوشایند است و مهم و دلواپسی است که یعنی مجموعه از احساسات جسمانی مانند دلهرگی است، تنگی نفس، قفس سینه است. یعنی اینا یک علائمی که مثلا دیده میشه در وجود یک فرد ما میتونیم بگیم که فرد مبتلا به بیماری استراب است. مثلا در زنان مضطرب زنان و دختران نسبت به مردان مثلا دو برابر یعنی دچار بیماری استراب میباشند. مثلا یا عوامل گوناگون خواهد داره، مثلا میتونیم بگیریم که ایفای نقشه شغلی در خود خانم ها. یعنی مجمع یک فرد که مثلا خانم که در بیرون کار میکنه برالاوه که مثلا با مشکلاتی که در جریان شغل خود مواجه می باشه بعد استرس های خانوادگی است، بعد مشکلات خانوادگی هم است که مسئولیت تربیت فرزندان است و دیگر امور و منزل است که این استرس ها باعث میشه که انسان مبتلا به استراب بسازن. یعنی همه حفظ شبکه های خانوادگی که است و دوستان و فرزندان نیز خود از یک عامل شده میتونه برای استراب در خانما.
بله یعنی در کنار تنهایی که مشکل فردی است، مشکل که استرس و افشاری که بالای خودش می نمو، پرداختن به مشکلات اعضای خانواده هم به دوش زنان میفته و باعث ازی میشه که اونا بیشتر از آسیب پذیر باشن.
بله
همیشه دقیق. خب در مورد از این که باز این تاثیرات از این بالای خانواده چقدر است؟ چون وقتی یک عضو خانواده که هم خانم باشه و دچار مشکل روانی و استراب شوه، بعدن باز امور منزل چون بیشتر در جامعه ما شما به خانواده ها به خانم ها تعلق میگیرن، باز بالای نظم خانواده چقدر تاثیرگذار است؟
خب طبعا وقتی که یک عضو مهم از خانواده که یک خانم می باشه طبعا اون مسئولیت مادری را به خود داره. مثلا این فرد دچار بیماری روانی مثلا از جمله استراب یا افسردگی دچار میشه، اینا بگن چیزی که بسیار مهمه تربیت فرزندان است. اگر یک فردی که از لحاظ سلامت روانی سالم نباشه هیچ وقت به شکل درست یعنی در تربیت امور فرزندان خود به شکل درست سهم نگرفته نمیتونه. مثلا ما نمیتونیم که شیوه برخورد یعنی شیوه تربیت شیوه محبت و علاقه نسبت به فرزند خود مثلا اونو اگر نفهمن به شکل درستش ایران نکنن برای خود فرزندش این دمو جیران کودکی مثلا اطفال هستن یعنی شخصیت از این آدم دوران کودکی نهادی نمیشه برشون یا یک پایگذاری در خود دوران کودکی است. وقتی که طفل از فقدان محبت مثلا اونا کمبودی داشته باشن اینا بعضی مشکلات دیگه میباشه که در دوره نوجوانی و دوره بلوغ هست دوره خود جوانی بعضی مشکلات دیگر رو ببار میاره. یعنی بسیار بارزش است که یک فرد باید جریانه که مثلا میبینه یک فرد یعنی عضوی از خانواده دچار بیماری روانی هسته باید اقدام کنه برش که بسیار نکته مهم حیاتی است برای خود فرد و خود اعضای فامیل. طبعا وقتی که یک فرد دچار بیماری استرابی میباشه داخل خانه طبعا پریشانی ها هست یا خشم باوجود میایه تحمل و صبر و حوصله بسیار پایان میایه احساس هم دیگر پذیری بسیار کم میشه یعنی شناخت از خود نمیداشته باشن و درک کرده نمیتونن دیگران.
درست. در مورد ازی خب وقت شما گفتین نقش ازی بسیار زیاد است از خانم ها خصوصا مادرها در خانواده. بعد خب ما شما یکی افسردگی از که بیشتر متوجه کلانسال هست در افغانستان نوجوان ها و اطفال که دچار افسردگی میشن آیا این ناشی از امو تاثیرگذاری وضعیت روانی مادر از بالای اطفال و نوجوانان؟
یک اندازه تاثیر خود داره. مثلا اونو بعد به علاقگی نسبت به خود فرد می داشته باشن که یکی از علائمی که در خود وجود فرد می باشه فرد افسرده یعنی به علاقگی یعنی نسبت به کار نسبت به درس خواندن است نسبت به ایجاد روابط بین اجتماع است با دیگران مثلا خود به علاقگی را به وجود میاره. وقتی که خود مادر افسرده باشه احساس به علاقگی نسبت به فرزند خود داشته باشه طبعا بالای آموزش پرورش از او تاثیر به سازه خود داره که مثلا اونا در آینده نمیتونن یعنی به شکل درست مثلا ایجاد رابطه بین دیگه دوره های سنی داشته باشن چی در مکتب و چی در محیط بیرون و چی در محیط کار حتی داشته باشن به شکل درست سازگاری کرده نمیتونن با دیگران.
درست. تاثیرگذاری از این بالای خانم های امیدوار چقدر است بالای نوزادایی که اینا هنوز به دنیا نیامدن؟
خب طبعا با همین ساختار خود فیزیولوژیک بدن خانم ها کسته طبعا اینا در زمان حتی عادت ماوار می داشته باشن اینا خلقشان بسیار پایین می هست خلقشان پایین می هست در این مرحله اگر اونا درک نشن یعنی قابل درک نباشن همین خلق پایین از یا بیشتر مثلا که توجه برش نشه آهسته 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 مبتلا به افسردگی شدید هم شده میتونه. حتی مثلا خانم هایی که در دوران حمل می باشن اینا هم همچنان دارای هم خلق های افسردگی دارن خلق هایی که دارن در این مرحله باید درک شون اینا در جان بیشتر می باشن مثلا در اون مرحله اینا از سلامت روان نداشته باشن طبعا بالای خود یک طفل که در رحم است بالای دون تاثیر خود می داشته باشن وقتی که ذهن آروم نباشه طبعا اون به شکل درست انرژی گرفتن از خود فرد طبعا یک انرژی ضرورت داره که طفل در داخل خود رحم در حال رشد است طبعا بالای دون تاثیر به سازه خود می داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر. من شماره تماس با برنامه را به شنوندای عزیز میگم اینا میتونن با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرن و سوالات خود را مطرح کنند. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. لخبرانی سره در اړیکی شمیری دی 0999 40 15 40. در خبرانی بل شمیره ده 0902 28 15 55. کولای شي لدی شمیرو څخه استفاده لموږ سره اړیکه ونیسي او د خبرونې له میلمه څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. بلې پلین کې میلمه لرو او رڅوک دي. سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام. بلې مهرباني څوک یاست؟ لکم څه خماړی کني ولې؟ بلې مهرباني. بلې سوز غږ راځي. بلې زما غږ تاسو تاسو غږ راځي مهرباني وکړئ. بله قاری صاحب زما غاوری. بله متاسفانه دوی. بله بل اوریدونکو ته قاری صاحب غاک نراته. بله سلام علیکم. بلی سلام زما غاوری.
بلی سلام علیکم.
بلی سلام علیکم مهربانی ساز غږ راځي نو واخلې څوګه سې کوم څه خمرې کني ولې؟
زم پخته نه پیژنم تفاصیل وایې کنه.
بلی بفرمایین. بلی از کجا تماس گرفتین و نام شما؟
از بغلان.
بلی بفرمایین برادر، اسم شما و سوالتان را مطرح کنین.
عبدالله.
بله بفرمایید عبدالله بیادر، سوالتان از مهمان برنامه چی است؟ بله صدای مرا دارین میشنوین؟ بله متاسفانه تماس قطع شد، به شنونده بعدی میریم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله.
بله بفرمایید. بله کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
مرداشا.
بله بفرمایید برادر، اسم شما؟
امیر آخو آخو والده طالب آباد زیاد از پدر.
بلی شنونده ما متاسفانه از موضوعی برنامه گاهی نداشتن، در مورد دیگر سوال داشتن. خب به شنونده بعدی میریم. بلی سلام علیکم. بلی سلام علیکم.
بلی مرسلیم. سلام مزاقوری.
سلام قریب صاحب، میربانی سازو غیر رزی میربانی اوکی.
تشکر و سلامونه تاسو ته د کوم ساس راډیو ټولو کارکوونکو او ژوندونکو ته ستاسو مېلمه ته. واقعا روحي تکلیف چې دی دا د ناوړه جنګ د عمل د اقتصادي فخر دی یا خشونت دی یا جنګونه دي چې زموږ افغانان یې په دغه تکلیف اخته کړي. خو رواني تکلیف په ښځو کې ډېر دی. ولې ډېر دی؟ دا خو هغه ښځې چې په کم سن ودېږي یا هغه ښځې چې زړو خلکو ته کښېنول کېږي په اجباره، هغه کونډې چې ظلم ورسره کېږي، هغه ښځې چې په مټ ورکول کېږي، او د نه هغه هغې سطح ده چې موږ له دغه تقلیب سره مخامخ کړي یو. زما سین پوښتنه دا ده، زما غږ درځي؟
بلې مهرباني. بلې بلې قاري صاحب، ستاسو غږ راځي.
ستاسو د مېلمه سین پوښتنه دا ده، د دغه هغه خلک چې په رواني تقلیب اخته وي، خصوصا مندې یا خوندې یا نورې، دغه سره باید څنګه رویه وشي؟ یعنې څنګه د مینې غېږه ورته خلاصه شي چې دوی له دغه تکلیف رواني څخه راوګرځي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، فکر نه کوئ دا بعضې رسنۍ هم د تکلیف رواني د چارېدو مسؤلیت انفجار او انتحار کېږي؟ بیا تلویزیونونه راځي، د هغه تصویرونه خپروي، د خلکو د عذاو تصویرونه، د وینو، د بوی، د وینو، د رنګو، د وینو، بیا خلک په دغه
ډېره مننه قاري صاحب، اتمن به تاسو پوښتنې ته انشاءالله جواب ووایي زموږ میلمه. ډېره مننه تاسو نه. بلې بل اورېدونکی په لین کې لرو. بلې سلام علیکم. بلې
سلام
علیکم. سلام. بلې مشتم صدا شما رو بفرمایین.
سلام عرض ادب دارم تیاکرین که بر شما کار کنن رادیو تا سلام میدونم.
بسیار تشکر، زنده باشین. بلې میربانی کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
ما یه خواهش داشتم، اگر از میمان دستم یک سوال داشتم. این خانمه که دارای 3 ماه یا 3.5 ماه میباشه، آمله میباشه که مریض به حساب این تکلیف میده میداشته باشه، زخم میده دل بد میباشه، با یکی و دو من دیگه بسیار گفتیم که حساب رونی به حساب چی نظر داره، به حساب که طفل صحیح و سلامت خزی خوب تولد شده.
تشکر، بسیار زیاد زنده باشین. بله خوب سندیشون به شما میم. امی سوال آخر شروع میکنیم. خوب این یک بخشش متوجه موضوع برنامه هم نیست و فکر کنم موضوع برنامه دیگر است. در مورد یک سوال اگر که مطرح کردن شنونده ما در رابطه با یک چگونه رستگی شو به خانم های دچار مشکل روانی و روحی هستن تا در وقت که اینا حامله هستن از این مشکلات طفل و همچنان مادر به دور باشن و تاثیر نگذاره بالای وضعیت طفل؟
خب وقتی که اینا میفهمن که یک فرد مثلا یک خانم که در جریان مثلا باردار هستن، میدونن که مثلا مشکلات بیماری روانی گرفتار شدن، طبعا اولین کاری که اینا میکنن باید برن مراجعه کنن بر مراکز درمانی.
بله.
مثلا اونجا مراجعه کنن ببینن که خود دکتر صاحب روانشناس و مشاورین هستن، اونجا تشخیص بدن که داره چی اونها بیماری ها هستن اینا. مثلا نظر به تشخیصی که بیماری روانی صورت میگیره توسط روانشناس ها، بعد اونو برشون برنامه میریزه که چگونه با یک فردی که مثلا در جریان بارداری است کدام قرار صورت بیره. یک مسئولیت عمده که بر خود اعضای خانواده از اینا میباشن، باید
به عنوان یک لکه ننگ یعنی یک استکما برای این برچست نتن برای خود فرد که مثلا که بیمار روانی
درست.
این شکل است امروی مثلا اینا به عنوان القاب دیگر برشان میبانه که اینا دیوانه شدن
درست.
اینا روانیستن اینا دیگر هم افزایش میتن مثلا بیماری روانی رو در خود فرد مثلا اندکترین کاری که مثلا مسئولیت عمده برای خود اعضای خانواده است اینا باید مواجه کنن و نزد به مراکز روان درمانی اونجا مراجعه کنن میتونن درک کنن خود فرد که بدن که طبعا این مشکل داری طبعا افراد دیگه هم در جامعه هستن که این مشکل دارن باید بریم اقدام کنیم به خاطر تداویش مثلا که همدیگر پذیری داشته باشن و در پالوی از اونا رو باید به نحو ارزش بتن برشان دیگه سرکوبشان نکنه نظر به یکی بیماری رو دارن بپذیرینشان تا وقتی که یک بیماری ما در جامعه ما نپذیریم هیچ وقت او فرد مثلا تداوی نمیشه همیشه ذهنیت داره که مثلا اون جایگاه در بین جامعه جای در خود خانواده جای نداشته باشه طبعا مشکلات بیشتر میکنه
درست یعنی توصیه قسمی است که در مناطقی که مراکز روان درمانی وجود نداره در اونجا باید خانواده ها بیشتر متوجه عضو خانواده شون که با این مشکل روبرو است باشن و به خواسته های از او توجه کنه و از فشارهای بیشتر بالا از جلوگیری کنه فشارهای روحی
بله بله.
خب در مورد از اینکه شنونده مقاری صاحب از جزجان که سوال داشتن اینا گفتن که بیشتر فقر هم در این رول داره و بیشتر چون فقر در افغانستان رو رشد از و بیشتر شده بیشتر اعضای خانواده خصوصا خانم ها که امور منزل در اختیار دارن و کنترل میکنن بیشتر اونا از فقر میگن که رنج میبرن چقدر فقر نقش داره واقعا در مشکلات روانی که خانم ها و در مجموع اعضای جامعه ما با او روبرو هستن
طبعا یکی از عواملی که افسردگی در وجود زنها نقش داره میپذیریم یکی از عاملاش فقر است
درست
میبینی وقتی که یک خانمی که مطلقه میباشه وقتی که طلاق میگیره از شوهر خود مثلا این از حمایت مالی برخوردار نیست طبعا بعضی طفلایی که مثلا توسن و قانونیش که میرسه او تسلیم پدرش میشه طبعا او مسئولیت تمام آمتام فرزند خود به عهده خود داره طبعا فقر یکی از عاملای افسردگی در وجود خود خانوما مثلا خشونت است که جز است که مثلا خود جایی که خشونت باشد طبعا اونجا فقر هم دامنگیر از اونها هست خود فقر مثلا او تمام نیازهای اولیه که برای خود طفل خود داشته باشه نداره یه از وابستگی مالی نسبت به یک فرد دیگه باشه که اونم تمویلش نکنه طبعا اینا را احساس بی‌ارزشی در وجودشان پیدا میشه طبعا احساس بی‌علاقگی نسبت به زندگی و نسبت به خود طفل خود پیدا میکنن طبعا فقر بسیار یعنی عمده تر مثلا یکی از دلایل عمده و بنیادی در خود خانم ها میباشه که مثلا اونا مطلع به افسردگی میسازن
بله در مورد ازدواج های قبل از وقت هم گفتن که بیشتر ما شما متاسفانه با این مشکل روبرو هستیم ازدواج های قبل از وقت چقدر باعث ازی میشه چون در ازدواج های قبل از وقت در سن خرد بیشتر خانم ها مادی ازی نیستن که مو بار خیلی سنگین خانواده و همچنان رسیدگی به اعضای خانواده را به دوش بگیرن و سوی دیگه مشکلاتی که با او باش روبرو میشه آماده ازی نیستن ازدواج های قبل از وقت چقدر فرد را آسیب پذیر می سازه در برابر مشکلات روانی
طبعا میبینیم که یک فرهنگ نادرست که در جامعه ما هستن مثلا ازدواج قبل از وقت است ازدواج اجباری است طبعا اینها نقش به سازه خود دارن در بیماری های روانی مثلا دوچار میتازه یک فرد اینها به نحو دومنگیر از اینها هستن مثلا که ازدواج قبل از وقت وقتی یک فرد یک دختره که میباشد در زمان بلوغیت میشه نوجوانی که سن قانونی خود پوره کرده نمی باشه اینا برن به ازدواج داده شون طبعا اینا هنوز به آگاهی نرسیدن که کدام نقش بازی میکنن چه خواستهایی دارن چه امیال دارن چه آرزوهایی دارن مثلا ایفای نقش مادر بر دنیا بسیار گرنگ است در لحظاتی که مثلا اینا به ازدواج داده میشه درک کرده نمیتونن میبینن مثلا اونا یک آرزو امیال دیگه دارن نزد خود مثلا همسن سال دیگه خود میبینن که اونا به چی زندگی میکنن به کدام کارها مثلا اونو مشغول هستن طبعا درس هست در پلوش در الاسنک مثلا افسالگی الاسنک 18 سالی که فراگیری درس تعلیم در مکتب میباشن طبعا میبینن با دیگر همسن سال خود که اونا به چی زندگی میکنن در کدام سن سال اینا به ازدواج داده میشه. طبعا اینا بالای روح روان خود فرد توصیل به سازه خود دارن. مثلا یک توصیه هست مثلا برای خود مردم و شما که باید آگاهی دهی از طریق رسانه ها شد و مثلا رسانه ها که مسئولیت هم ندارن که به شکل درستش مثلا آگاهی داده شد که اگر فرد به اجبارن به ازدواج داده میشن یا ازدواج قبل از وقت میباشن، طبعا این مشکلات روانی که باوجود میاد، طبعا مشکلات جسمی و حتی مرگ و میر مادران بیشتر آمارش بالا میره. طبعا از این نوع باید آگاهی داده شود برای خود فرد که مثلا اونا طبعا از حق و حقوق خود مثلا اونا میخواین حق و حقوقشان به وجه احسن برشان ادا شود که میبینن که حقشان برشان داده نمیشه، طبعا احساس رنجش ایجاد میکنن، احساس بی‌ارزشی پیدا میکنن که میپدن اگه من یک فرد مثلا که هرزی هستم در بین خانواده خود جز بخاطر نفع مادیات مثلا اونو ما رو به ازدواج داده میشن، اصلا به ما توجه نمیشه، مثلا پرسان نمیشه از اینا، مثلا سوال نمیشه که آیا شما راضی هستین به ازدواج یا خیر. طبعا این چیزا هم دامنگیر بیماری های روانی در جامعه ما شما هستن.
بله. خب در مورد یک خود در شهرها هست که تا حد اقل امکانات وجود داره در شهرهای بزرگ به خاطر رسیدگی به مشکلات، باورهایی هم در مناطق دوردست وجود داره که در اونجا متاسفانه به خاطر نجات و یا دوری موقتی از مشکلات و یا فشارهای روانی بعضن از مواد مخدر استفاده میکنن و از تابلت هایی که اینا فکر میکنن که به اینا قسمان اینا رو راحت میسازه. این مواد مخدر و استفاده از تابلت هایی که اینا فکر میکنن که اینا رو راحت میسازه چقدر واقعا قابل رای حل است و یا راه است که بخاطر بیرون رفت از وضعیت و یا مشکلات روانی؟
خوب استفاده مواد مخدر در کل مثلا که بعد به انواع مختلف خود مثلا امروز موجود هست که بعضی ها به همون باوره غلط نسبت به آرامشی که میخواین داشته باشن، طبعا اینا یک آرامش کاذب است، آرامش واقعی نیست که با خود فرد بتن مواد مخدر. در کل امروز میبینین که تعداد افرادی که به بیمار اعتیاد هستند طبقه اون هم رو به افزایش است. میبینیم امروز در خود سطح شهر میبینین که بیشتر مثلا که تحقیق چند ماه قبل صورت گرفته بود که در سطح مکاتب شهر کابل هستند که مثلا از تابلت های مثلا تابلت کو و بعد تابلت های دیگه استفاده میشن به خاطر دلخوشی و به خاطر آرامش، اینکه احساس امنیت نمیکنن در یک جامعه که علاقگی پیدا کردن با از طریق مواد اینو میخوان آرامش پیدا کنن. در کل یک روی یعنی یک باور غلط است نسبت به آرامش. ممکن آرامش از طریق از شیوه های گوناگون دیگه میتونیم بر خود به میان بیاریم. مثلا میتونیم آرامش با نشستن با گروه های همسنی که با افکار بسیار دلخوشی مثبت اندیشی مثبت فکر کردن نسبت به آینده با این شیوه ها میتونیم ما مثلا که آرامش فکری رو پیدا کنیم. مثلا گفتیم اگر ما امکانات اولی داشته باشیم در سطح شهر کلان هم
بله.
که مراکز روان درمانی ایجاد شده باشه به اونجا مراجعه کنن، میتونن از طریق مثلا آرامش رو پیدا کنن که اما دلهرگی و اون ناخوشایند که در خود زندگی خود دارن گویا میخوان دور کنن، آرامش پیدا کنن. میتونن توسط جلسات روان درمانی میتونن پیدا کنن. و مواد در کل آسیبزا است. مثلا فرض کن یک بار دو بار اگه بر خود دلخوشی داده شه، طبعا او آرامش کاذبه که به دست آورد، طبعا به او آیستایست عادت کرده یک بار یک عمل انجام داده بار بار، طبعا او به اعتیاد رو میاره که باز بعضی بیماری های دیگه که در خود ناشی از مواد مخدر است دچار میشود خود فردم.
بله، یعنی در کنار از اینکه مشکلات روانی حل نمیکنه، یک مشکل دیگه که اعتیاد است به وجود میاره در خانواده ها.
بله، افراد. بله. بسیار مشکل بسیار جدی و بسیار یعنی خطرناک است که نسبت به جامعه ما رو بازوی شما است که دامنگیر همه افراد میشه، باید توجه شما بر اینا.
بله. درست. اگر در اخیر اگر بگوین که راههای بدون از اینکه به مراکز تداوی و درمان مراجعه کنن و در مناطقی که دسترسی ندارن، چی راههایی است که خود فرد بتونه خود را آرام بسازه و از اون مشکلات و فشارهای روانی خود را به دور نگه داره؟ تو راههایی وجود داره که فرد خودش تلاش کنه؟
طبعا راههای وجود داره که مثلا که به مراکز روان درمان اگر در بعضی از ولایت مثلا وجود نداره، امکانات اولیه که خدمات روان درمانی در ولایت کمتر هستن، میتونن یک فرد مناسب مثلا شاید در قریه و قصبه باشه یا یک عضو از خانوادش مثلا که دارای سواد نسبتا خوبتر است مثلا با اونا مراجعه کنه پیدا کنه. باید یک فرد را باید مثلا کسی که بیمار روانی است اونا یک فرد را میپذیرن که بلاشون اعتماد کنه تمام چیزهایی که در دل دارن اونا را برشون بیرون کنه یک آرامش پیدا کنن یک اس امنیت داشته باشن. مثلا مهمترین کار خود مردم میتونن باشون هم کاری کنن، اعضای خانواده میتونن هم کاری کنن. وقتی این یک فرد که مثلا گوشه نشین شده باید او را سرکوب نکنن که اونا دیگر هم مثلا او احساس امنیت نکنه که حرفی که بدل داره برای یک عضو خانواده خود براحتی بیان کنه. میتونن که با شیوه های درستش مثلا بپرسن که مثلا چه مشکل وجود داره که تو خواستی کنار بری از ما پیدا کنن کدام کار هست مثلا کدام جنبه های مثبت خود فرد باید پیدا کنه از خانواده که ببینه که در سابق کدام کارها میتونه تیر شادتر نگاه کنه
بله.
این میتونه که فعالتر نشانش بده که نظر بدی باز اون نکات مثبت دیگر دیگر هم برجسته بتو بله.
چون وقت
خودش رو بغضایش بره و طبعا
میتونه بله. چون وقت برنامه تمام است بله احمد تمام سنجانی